پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې د شاهین بونیری ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې ورکړلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنن راپورونه تفسیری لرو. زمونږ ونیزه خبرونه تاندې هیلې به هم اورې خوړم به د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه.
د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزئی په اسلام آباد کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړی. د امریکا د بارنو چار وزارت یو لوړ پوری چار واکې د اسلام آباد په سفر ده او عدالت ته وړاندې شو اسناد خودلی چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشری کمپاین چار واکې په وار وار د روس له پخواني استخباراتي کس سره خبرې کړې. د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالې یوسفزئی پاکستان ته تللی او نن یې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی وین کې ویل شوی چې په ملاقات کې د اطلاعاتو وزیر او نور لوړ پوری چارواکي موجود ول. د دې مخې د پاکستان د بارونو چارو د وزارت وین ډاکټر محمد فیصل په خپل رسمي ټویټر پاڼه ملالې یوسفزئی ته هرکلی ویلی وو. نوموړي لیکلی وو چې ګل مکۍ پاکستان تاسو ته هرکلی وای او مونږ په تاسو ویاړو. ملالې یوسفزئی په 2012 کال په اکتوبر کې وسلوالو طالبانو په سوات کې په ډزو وشتلې وه او بیا برتانیا ته د علاج لپاره یوړل شوه او هم هلته پاتې شوه. د امنیتي اندېښنو له کبله د ملالې یوسفزئی دا سفر پټ ساتل شوی او دا هم نه ده څرګنده شوی چې هلته به یې څه فعالیتونه وي. دا وخت ملالې یوسفزئی په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وینا کوي چې یو شمېر مېرمنې پکې موجودې دي. د امریکا د بارنو چار وزارت په بیان کې ویلي دي چې یو لوړ پوری چارواکي د اسلام آباد په سفر ده او له پاکستاني چارواکو سره به د دوه اړخیزه اړیکو او د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د ګډون په اړه خبرې ترې وکړي. په بیان کې ویل شوي چې د جنوبي او منځني ایشیایي چارو بیرو ستره سفارتکار ایلس ویلز د مارچ په 28 اسلام آباد ته رسیدلی او یو شمېر پاکستاني لوړ پورو چارواکو نړیوالو ټولنو مشرانو او خصوصي سېکټر غړو سره به ملاقاتونه کوي. بیان زیاتوي چې نوموړي به د جنوبي ایشیا لپاره د واشنگټن ستراتیژي او د پاکستان په هغو ژمنو به خبرې وکړي چې په خپل خاوره به ټولې ترهګرې ډلې ختموي. د امریکا د بارنو چار وزارت بړپوري چارواکي په داسې حال کې د اسلام آباد په سفر ده چې د جنوري په میاشت کې یاد وزارت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د نیوکو وروسته پاکستان سره شاوخوا 900 میلیون ډالرو امنیتي مرستې وځنډولې. ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد ګامونه کافي نه دي خو پاکستاني چارواکو دا خبره رد کړې وه. د پاکستان د فوج وایند وای د پښتون اژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې پوره شوې دي. دا خبره د پاکستاني فوج وایند میجر جنرال آصف غفور د چهارشنبه په ورځ نوښته د پنډي په فوجي هډ کوارټر کې خبرونه تکړه ده. د ویل چې د یاد غورځنګ د مشر منظور پښتون زیاتره غوښتنې پوره شوې دي خو په کابل سیمو کې د فوج د تالاشۍ څوکۍ د ولس ساتنې لپاره دي.
دا مسله د نقیب مسید له وژنې سره شروع شو. د نقیب مسید په وژنه تورن راو انوار عدالت ته حاضر شوه نو دا مسله دلته حل شو خو بیا دې موضوع ته مختلف شکلونه ورکړل شول. د منظور پښتین چې کوم بنیادی مطالبات وو نو هغه پوره کړل شوې دي. د وطن کارډ اعلان شو ترڅو چې د چیک پوسټونو خبره ده نو اوس کم شوي او بل دا چې دا د ولس د خوندیتوب لپاره دی.
خدا پښتون اژغورنې غورځنګ یو مخکخ محسن داول نن سهار مشال اړتیا ویل چې د دوی غوښتنې پوره نه دي منل شوي. د یادمن وړ ده چې پښتون اژغورنې غورځنګ د ریاست لخوا له اخیستل شوو ګامونو مطمئن نه دي او د اپریل په 8 نیټې د پېښور په رنګ روډ لوی ولسی احتجاجي غونډه هم رابللې ده. د پاکستان د سند صوبې په روړي ضلع کې د یو ګودام چت نړېدو له کبله لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي. پولیس وایي دا پیښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې چې 9 تنه نور پکې زخمیان شوي هم دي. د پولیسو په وینا په وژل شوو او زخمیان شوو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. یو ځایي انتظامی چارواکي رحیم بخش میټو فرانس خبری اجنس ته ویلي دي چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې مزدوران په دې ګودام کې د کجورو په سنبالولو بوخت وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند کانفرنس یو مثبت ګام بللې دي. زلمی خلیلزاد بیګا مشال لري چې دا مهمه ده په کانفرنس کې شریکي غاړي پر خپل ژمنو عمل وکړي. زلمی خلیلزاد د روس او لویدیځو هیوادونو ترمنځ شخړو ته اشاره وکړه. داسې اندېښنې شته چې د دې شخړو په ډیرېدو سره به روس په افغانستان کې د ستونزې د ډیرېدو برخه نشي. د افغانستان په نګار ولایت کې وسلوالو د پولیسو یو لوړ پوری قومندان سره یو بل ملګری وژل شوی دی. رایټرز خبریجان د ننګرهار د والی وین عطا الله خوګنی له خولې لیکلي چې د خیوي ولسوالۍ د پولیسو قومندان متی الله صافي د یوې جنازې له مراسمو ستنېدو چې نامعلومو وسلوالو پرې برید وکړ. عطا الله خوګنی ویلي چې په دې پیښه کې څلور عام وګړي هم زخمیان شوي دي. د دې پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا عدالت ته وړاندې کړل شو اسناد خودلی چې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشری کمپاین یو لوړ پوړي چارواکي د کمپاین په وروستیو کې په بیا بیا د روس له یو پخوانی استخباراتي چارواکي اوسنی کاروباري سره خبرې اترې کړې دي. رسنیو بیګا په ورکوړو خبرونو کې ویلي چې دا خبره په هغو اسنادو کې جوته شوې ده چې په دې اړه د پلټون کوونکو ځانګړي کونسل رابرټ مولر لخوا عدالت ته وړاندې شوې دي. اسناد خودلی چې دا خبرې ترې د ډونلډ ټرمپ د کمپاین مرستیال مشر ریک ګیټس او د روس د یو پخوانی استخباراتي چارواکي ترمنځ شوې دي چې نوم یې نه دی ورکړل شوی. ویل شوی چې ریک ګیټس د 2018 کال په اکتوبر او نومبر میاشت کې په وار وار له یاد روسي وګړي سره په ټلیفون خبرې کړې وي. دا هغه وخت وو چې د امریکا ولسمشری ټاکنو ته سو اونې پاتې وي. او روسي خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو د فاټا کرکټ سوپر لیگ د پایلوبا سبا یعنی د یک شنبه پورس د باجوړ 11 ټایګرز او د خیبر لوبډلی ترمنځ په جمرود کې تر سره کې یو ټاکل شوی دا چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان شاهد خان افریدی به د دې لوبي مشر ملموي. د فاټا سوپر لیگ لوبي د مارچ له 19 پیل شوی وي او د بیلابیلو قبایلي سیمو شاوخوا شلو لوبډلو پکې برخه اخستې وه. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه
خبرونه د مشال لیډونه اورېده چې ګلیاز وړاندې کول زموږ خپرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېده شي. د سولې نوبل جایزه ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ څخه د پاسا 15 کال وروسته پاکستان ته تللې ده. د پاکستان فوج وايي د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې منل شوې دي. خو د غورزنګ یو مشر محسن داوړ وايي د قامی وطن ګوند خیبر پختونخوا مشر سکندر شیرپاو تور لګولې چې د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف د احتساب کولو په وعده کې پاتې راغلی.
د احتساب په نوم باندې دی صوبې سره دوی یو ټوکه کړې ده. دوی خپل چې کوم ڈی جی لګو چې هغه د دوی کرپشن کیسز راښکارا کول شروع کړ نو هغه ڈی جی لری کړو.
او په تاندې هلي خبرونه کې د امن لپاره د خزو په مبارزه خبرې کوي.
په ګراوند باندې په میدان باندې تکلیفونه هغه کو زنانه کو کسي هغه لکه د تعلیم شته نور سہولیت شته ورته نو هغه تکلیف ورته چې کمی هغه ورته دواګینه شي ورته ډبل شي.
د سیمونلین هم راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګډومبه موضوع ته د سولې نوبل جایزه ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ څخه د پاسه 15 کال وروسته پاکستان ته تللې ده. د پاکستان رسنۍ د وزیر اعظم له دفتره خپور شوی بیان حواله ورکړي چې ملالۍ یوسفزۍ له شاهد حقان عباسی سره نن سهار په اسلام آباد کې ملاقات کړې. ملالۍ د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو وشتلې وه چې کله په منګور کې په ګاډي کې له سکولا کور ته روانه وه. په دغه اړه باندې نور تفصیل عبدالحی کاکړ راکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویند ډاکټر محمد فیصل نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ملالا کور ته راغله. هرکلی درته وایو او در باندې ویاړو. تر دې وړاندې د پاکستان رسنیو ویلو چې ملالا یوسفزۍ نن سهار وختي په الوتکه کې د دوبۍ د لارې د اسلام آباد بېنظیر بوټو ایرپورټ ته ورسېده. د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو نیوز یو ځانګړې ویډیو خپره کړې چې پکې ملالا یوسفزۍ د هغې پلار ضیا الدین یوسفزۍ او مور تورپیکه په الوتکه کې ناست لیدل کېږي. په ویډیو کې ښکاري چې دوی درې واړه له ایرپورټ راوځي او په ګاډي کې کښېني. پر دې وخت سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وي او پولیس سیمه په ولکه کې اخیستي وي. په ویډیو کې یو تعداد خلک ښکاري چې لیري ولاړ ملالۍ تارکلی وای. په جواب کې پلار خلکو ته د سلام لپاره لاس پورته کوي او په ګاډي کې کښینی. ډان ورسپانا یو نیوز او نورې رسنی وایي چې ملالې یوسفزی به د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات هم کوي. ملالې یوسفزی د خپل نوبل انعام په پیسو په خپل پلرني کلی شانګله کې یو های سکول جوړ کړی دی چې پکې دوی اونۍ وړاندې سبق پیل شوی، خو معلومه نه ده چې هغه به د دې سکول رسمي پرانسته کوي او کڅنګه. رسنی وایي چې ملالې یوسفزی به په پاکستان کې څلور ورځې تیروي. د پاکستان پر ټولنیزه میډیا د ملالی یوسفزی تګ تر ټولو توده موضوع ده. له سیاستوالانو واخی بیا تر لیکوالانو، خبریالانو، ښځینه فعالینو او فلمی ستورو پورې هر یو ورته په خپل انداز او ټکو کې هرکلی وایي. ملاله 15 کلنه وه چې په 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې وسوالو طالبانو په سوات کې ورباندې قاتلانه حمله وکړه. په 19 کلنۍ کې ورته د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. ملاله یوسفزی دا وخت د برتانیې په آکسفورد پوهنتون کې زده کړې ترسره کوي.
ملالی یوسفزی پاکستان ته تر دې نه د وزیر اعظم عباسی سره ملاقاتونه کړي دي او په دغه موقع د ډېر خپل خوشاله څرګندونه کړي ده چې خپل وطن ته راستنه شوې ده. په دغه اړه باندې دغه په پلرني کلی سوات او ملکند کې خلک څه فکر کوي په دغه راپور کې.
زمانم حسینه ده او زه په پنځم جماعت کې ما ملالا زمون د ملک لپاره ډېر شي کارونه کړي دي او هغه زمون د جنکو د تعلیم د لپاره لاس تد کړي وو او زما خواهش ته زه هغه سره ملا شم او زه تي زه سره خبري وکم ډیګراف تي والم.
زمانو مرجان دی او زه په شپږم جماعت کې سبق وایم او ملالا زم په دې دنیا کې هر څوک پیژني او هغه د جنکو د تعلیم د لپاره لاس چت کړي او د دنیا لپاره ډېر شي کارونه کړل دي او زما د زړه خواهش ته چې زه ملالا وینم او د هغه سره خبرې وکم.
زما ندیم نوم دی. بیسیکلی زه خو ډیر ته مرګری یم، خو ملالا یوسفزی زمونږ لپاره یو د فخر او د ویاړ خبره ده چې هغه لکه مطلب په دې حالاتو کې هغه قربانیان وکړي، هغه پکې سفر شو لاړل بیرته رالل، نو هغه ته مونږ ویلکم وایو او مونږ همیشه چې کوم دی د دې خلکو مرسته او د هغه ښېګڼو ته مونږ سلام کوو.
جی زمانم بلال احمد دی، د شانګلی اوسیدونکی ما او د اودیان انسټیټیوټ نه فارمیسی کوم. د ملالا پاکستان ته راتلو باندې ځاګه ته خوش آمدید وایم. هغه زمونږ د پښتنو نوم روشن کړی دی او ثابت دنیا کې د پښتنو نوم اوچته دغه سره وای خو خلکو ته چې پښتانه یو داسې قوم دی چې هغه په هر پیل د ژوند کې ځان مخکې کولای شي.
زمانم باسط علی خان، زه د شانګلی اوسیدونکی ما، دلته په سوات کې ډېر مودین پاتې کیږم. ملالې ته مونږ ویلکم ویو، په خیر راغلی وته په سوات راتلو باندې. او زمونږ د پاکستان فخر دی کوم قربانی چې په سوات یې هغه ورکړه ټولې دنیا ته ښکاره ده.
زمانم محمد کومیل دی، د قمبر سره تعلق ساتم. ملالې چې دا زمونږ یو خور وه، هغه باندې چې ډېر ډزې وشوې، دای سره دوه نور هم زمونږ خویندې وي، هغه ته نوبل ایوارډ میلاو شو. دا زمونږ د فار د فخر خبره ده. مونږ هغه ته ویلکم وایو ځکه چې زمونږ د پاکستان وه، هغه ته انعامونه میلاو شو. پټول پاکستان د فراغ یو غږ چت کړم، غاغې ته ویلکم وایو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوز وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین غوښتنې منل شوي او په قبایلي سیمو کې ډېر د پرمختګ کارونه روان دي. د ده په خبره په قبایلي سیمو کې چک پوستې د ولس د خوندیتوب لپاره دي. د فوز ویان دغه خبرې د فوز ویان په یو خبري غونډه کې د فوز د مشر او د پنجاب د وزیر الله ترمنځ د څه قسمه جوړجاړي خبرونه هم رد کړي دي. نور معلومات د اسرار الله مومن پر راپور کې.
د پاکستان فوز ویان د میجر جنرال آصف غفور د شورو یا چهارشنبه په ورځ په پینډۍ فوزي هډکوارټر کې خبریالانو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین زیاتره غوښتنې منل شوې او په قبایلي سیمو کې موجوده چک پوستې د ولس د خوندیتوب لپاره دي. نوموړي زیاته کړه
دا مسله د نقیب مسید له وژنې سره شروع شو او د نقیب مسید په وژنه تورن راو انوار عدالت ته حاضر شوه. نو دا مسله دلته حل شوه، خو بیا دې موضوع ته مختلف شکلونه ورکړل شول. د منظور پښتین چې کوم بنیادی مطالبات وو نو هغه پوره کړل شوی دی. د وطن کارډ اعلان شو ترڅو چې د چک پوسټونو خبره دا نو اوس کم شوی او بل دا چې دا د ولس د خوندیتوب لپاره دی. موږ د خپل شوق لپاره چک پوسټونه نه دي جوړ کړي او نه موږ دغلته پاتې کېدل غواړو، خو تر څو پورې چې خطر نه وي ختم شوی نو تر هغې به دا چک پوسټونه وي.
لیکن جب تک همه تھریټ کو ہم اس کو الیمینیٹ نہیں کرتے
دبرا سال کے دا چھ پختونو جغورن غور زنگ مشران وای د اپریل پو اتم با پ پیخور کی د خپل غختونو پر کی دو لپارا یوالو جلسہ کوي پختونو جغورن غور زنگ کبلی سیمه لماینونو پاکی دل حل ته پوزی چیک پوسټونه کمی دل د غیب کل شو کسانو راستنی دل او د نقیب مسعود په وجنه د تورن په خوانی پولیس چارواکی راو انوار ته سزا ورکول غواړي د پاکستان پوز ویان د اسف غفورو د شروع یا چهارشنبه په ورځ په پینډي پوزي هډکوارټر کې خبريالانو ته هم ویل چې د باجوا ډاکټرین هدف یوازې پاکستان د امن لور ته بوتلل یو د دې تعلق له اتلسم آئینی ترمیم یا عدلی سره نه دی نوموړي د پاکستان د پوز د مشر او پنجاب وزیرالله ترمنځ د څه قسمه سیاسي جوړجاړي کېدو خبرونه رد کړل
جهان تک تعلق ہے آرمی چیف کا کسی بھی
ترڅو چې د پوز له مشر سره د چا د ملاقات خبره ده نو د ټولو شریک ملک دی او د ملک د چلولو لپاره له یو بل سره رابطي او رسمي غونډې کیږي په ملاقاتونو څخه اعتراض نشته خو مسله هله جوړه شو چې کله پر رسنیو دا خبرونه راغلل چې د پوز مشر له شاباز شریف سره پټ ملاقاتونه کړي او کېده شي کم سیاسي جوړجاړي کیږي نو دا غیر ذمہ‌دارانه خبرې دي
د باجوا ډاکټرین استلاو لومبه د پوز ویاند اسف غپورو کارولی وا او له هغه وروسته چې کله په نه هم مارش د پوز مشر خمر جاد باجوا لرسنیو سره په خبرو کې د ملک په اقتصاد عدلی خرجه پالیسي او تر دې چې د نواز شریف پر جلسو خبر یو د یو میډیا ګروپ پر پالیسي نیوکه وکړي نو له هغه وروسته ځن ورسنیو د ارمی چیف د غاڅرګندونو او خیالاتو ته د باجوا ډاکټرین نوم ورکړ او ځینو خبريالانو او سیاستوالو دا تور ولګو چې د تلسم آئینی ترمیم د ختمولو او موجوده حکومت خلاف د عدلی کارولو هڅې روان دي خو د پوز ویاندو دغه تورونه پرون رد کړل د پوز ویاندو پرون په خپل خبري غونډه کې دا هم ویل چې سعودي عرب ته لیکدونکي پاکستاني پوز با د یمن او ایران خلاف نه کارول کیږي نوموړي دا هم ویل چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې نه دي درېدلې او خبري ورسره روان دي د پاکستان د پوز ویاند زیاته کړه چې افغانستان د پاکستان د غوښتنو مطابق په هیواد دننه د وسلوالو د پټنځینو پر ضد عملیات پیل کړي او پاکستان به هم د خپل وس مطابق د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبوي او په هیواد دننه د ټولو وسلوالو خلاف بې توپیره عملیات روان دي
لکه څنګه چې په دا راپور کې واورېدل د پاکستان پوز وایي د پښتون ژغورن غورزنګ غوښتنې منلې دي خو د دغه غورزنګ مشران څه وایي په دغه اړه باندې عبدالحی کاکړ د غورزنګ د یو مشر محسن داوړ سره خبرې کړې
موږ دې خبرې سره بالکل اتفاق نه کوو نه مطالبه منلې دي نه چې کوم وعده شوی په هغه باندې کار شوی ټول نو مخکې وجود تاسو دا روانور خبره وګورئ اوس په روانور د شتګبه تور لګېدلو د کومه طریقہ په دې تور دوران کې چې په سپریم کورٹ کې پیښ شو چې په داسې لار روانو چې په باندې د پاکستان نه فرنګل نه تم مدره راته اجازه نشته بیا یو سره په دشتګرده په مقدمه کې مطلوب دی هغه د دشتګرده تور لګولې د اوسه فاصله په خپل کور کې دی لکه دا دا د کوم د انصاف ته
نه دا خو بهرال یعنی محسن داوړ صاحب دا خو بهرال له حکومت سره تړلې خبرې دي کنه د فورچر به کېدای شي دا مخامخ تړلې خبرې
ګوره جی مونږ خو دا نه وایو چې دا څه سره تړلې خبرې دي مونږ خو د ریاست په ګیله ده دا خلک اوسه پر اوسه تاسو د فورم د تغییر سره بیان لیدلې ده چې مونږ ادارو سره خبر وکړه چې به دا سره پیښ کړي نو ادارو دا 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 ټول داسې خبرې دي چې دا په دې کې ډېر وعده شوي کم دا غیر اولی نو خو زمونږ خو دلته هر یو شی کنټرول دی زمونږ پارلمان کنټرول دی
او نوم دې تر اتل ما وی چې دا خبره د راونور خبره سوچاږي چې تاسو خپل تحفظات لري خو دا نور خبره چې له فوشر تړلې دي لکه چک پوسټونه سو کرفیوس ولا یا د خلک چې تشتول سوي دي او رکتي دا غو په دغه کې څومره پرمختګ شوی دي
چې پوسټونه باندې پوره نه دي ختم شوی لګ د فرق ضروره غلې دي پوره نه دي ختم شوی او دا داسې ده کاپلر څه په چیرې موږ نن کې نه سو کنه دا واغ زوري کار کې تاسو فصوله پر د بدرګو شو خبره ده نو بدرګو شو خلک موږ چروتی وسرو نیم پینو سو دی وی چې موږ له لښونه راکې موږ په دې باندې کار شروع کو هغه لښونه اوس پینزو زرو تر رسیدلی دومره زیات مخلوق ورته شي چې خلکو د هر غږ نشو کولای دا خو چې موږ وروتو واغ یې را ماته شو فصل څنګه خلک د کورون وروتو فریاد شروع کو چې بل جما رو رسید وو کال نه سپته نه لګي جما زوی ورسته د لوسو کال نه سپته نه لګي نو هغه خلک اوس پر بدرګو کې دی هغه پر کې دی موږ سره هیڅ قسمه چې موږ واده کړو چې دا موږ دا لسونه راکه مونږ به عدالت ته پیش کو بریټ کې مونږ داسې عمل نه شروع شوه دا غوز د پښتنو د ژغورنې غورځنګ دا ژغورنه خو اوس مونږ ټول عمر کوو
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړو چې زمونږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د فاټا ځوانانو جرګه وایي د فاټا اصلاحاتو لړکې خپلې هلې ځلې ډېر زر پیلوي او په دې لړکې به د ټولو قبایلي سیمو دوره کوي او په هر یوه قبایلي جنسۍ کې به خپله څانګه پرانیزي. په دغه اړه باندې نور معلومات د فریبا ظاهر په راپور کې.
پرون د خیبر جنسۍ په جمرود پریس کلب کې د فاټا ځوانانو جرګې خپل د خیبر جنسۍ څانګه پرانسته او د دې څانګې منتخب کابینې خپل سوګند پورته کړ. په دې موقع یو شمیر ځوانان د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو مشران او منتظمین موجود وو. پر دې مهال د خیبر ځوانانو جرګې د مقاصدو په اړه د فاټا ځوانانو جرګې مشر عدنان شینواری مشال رادیو ته وویل
او مونږ دا اوس ګڼله چې خیبر لیا مومند کورم او رغزی ټول جنسو کې مونږ دا لازم وګڼله چې الته مونږ لاړ شو د خپل پیغام نوجوان ونن تورسو او نن کته وګوري خیبر یو جرګه کې مونږ سره ټولو پارټیو نمائندګي او چکم سیاسي او غیر سیاسي تنظیمونو ټول مونږ سره راغله او نن مونږ سره شرکت وکاو دي خبره حلف دوی مو چات کا چې ان شاء الله مونږ فاټا اصلاحاتو لپاره کار کړو او څومره فاټا کې اصلاحات زر تر زر وشي دا به ډیر خو ځکه چې مونږ څومره ستونزې بدم نیدا څومره نورې مسلې مونږ ټول دي اصلاحاتو سره تړلې شوی چې اصلاحاتو شنو دا مسلې هم ختم شي دلته به ایم پی ازم راشي دلته به منیزم راشي دلته منازم نمراشی او مرکز نه بډیر فند نمراشی چې ابا یقینا د فاټه ترکه د پر یوټیلایز کیږي.
بل خو د خیبر ځوانانو جرګې مشر اکبر علی اپریدی بیا مشال رادیو ته ویل چې هدف یې له قومي مالیاتي فند څخه د قبایلو برخه ترلاسه کول او فاټه په قومي بهیر کې شاملول دي.
نن چې کما په خیبر ایجنسی کې کما خیبر یو جرګه جوړ کړې شو لا غینا حلفم په دې بنیاد باندې واخستې شو چې په ان اف سی کې 3% حساب باندې به کار کوي په خیبر پختونخوا کې د فاټا د زم کې دلو باندې به کار کیږي او په ورسره ورسره په صوبایي اسمبلی کې په نشستنو غوښتلو باندې به مونږ په حکومت باندې پرشر ډیولپ کوو زور به ورړو چې حکومت مجبور کړی شي او د قبایلو د پاره دغه کار وکړي.
یاد دی چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د فاټا اصلاحاتو لپاره د دې سیمو ځوانانو دغه جرګه جوړه کړې وه او دوی ادعا کوي چې د قبایلي سیمو ګڼ شمېر سیاسي او ټولنیز تنظیمونه ورسره شامل شوي دي. دوی په دې وروستیو کې په اسلام آباد، پېښور او د ملک په نورو برخو او قبایلي سیمو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره احتجاجونه هم کړي دي. دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملولو لپاره په ټول ملک کې د لاسلیک کمپاین هم ترسره کړی دی. یاد دی چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پېښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلی منظور شوی خو سنیټ یې لا هم منظوري نه ده ورکړې. قبایل په فاټا اصلاحاتو سره ویشل شوي. ځینې وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي خو ځینې بیا بېله صوبه غواړي.
دا مشال ریډیو دا
په جنوبی وزیرستان کې تعلیم په څنګه کې د پرمختیایي چارو د جاج اخستل لپاره پرون یو غونډه وشوه. غونډه د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی له خوا جوړ شوې وه چې پکې د فاټا د تعلیم د څانګې د مشرانو ترڅنګ د جنوبی وزیرستان مخورو ګډون وکړو. سلام مسعود په دغه اړه باندې راپور راکړي.
پرون د پنځم په ورځ د سویلي وزیرستان محکمه تعلیمات ټانګ په دفتر کې د ملګریو ملتونو ترقیاتی پروګرام یا یو این ڈی پی په ملاتړ تعلیمي کانفرنس او لویه جرګه وشوه. د دغې کانفرنس او جرګې په باره کې ډاکټر تاج محمد وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
وزیرستان چې په دا باندې پسماندګي تیرادو تباهي په تیرادو اوس ریکنسټرکشن کیږي او د د منصوبه بندی د تعلیم د ترقی د پرکی جی دا نوستای کا دا خبره د اخلاص وی نخنیتی وی بمیش د وزیرستان خلق دا کا وشای وام لا وتاړي په دان اورسته کلام دا نور هر څه شی پدشول میش بیا مثبت انداز ویل نشی اخترول.
د قبایلو د استادانو د اتحاد یستر مشر خان مالک مسعود جا تکړه
زخپل دا ویان چې سوپر چیک اند بیلنس نوی دومره پر د پروګرامینا بند صرف خبره کیږي څومرا
سلاح انجیوز دی پابند دا چیک اینڈ بیلنس وشی چ سمرا د مو دے علاقے دے فاٹا سکولینا دی یہ بلڈنگ نا چکی مڑانگ دی چ سپر چار دیواری نے وی دمرا پرے تعلیم پاگا صحیح سہولیات بندے نشی ادا کدلا
د دغه غونډه نا کبالیون تا سب پیغام ور کول مقصود وا دی یو این ڈی پی انفراسٹرکچر کوارڈینیٹر عبدالعظیم خان وار وای
نن دے دے پروگرام چکم زمونگ مقصد وو اغا دا وو چې سعود وزیرستان کې چې د تعلیم کم مسائل درا پکښوی کم پکې موجوده وس د خلکو ته تکلیفونه دی په تعلیم مسله ولو کې چاغه باندې ډایریکټر صاحب هم خبر شي ایجوکیشن په لحاظ باندې دلته مونږ پکې نور چې کم مشرانو هغه مو چې رام راشي پکې هغه خبر شي او مونږ چې فیوچر د پاره داسې پروګرام کو مونږ مو چې د خلکو چې کم دوست ته او کم ضرورت ته چاغه په مطابق خپل پروګرام پلان کول
نن نه تعلیمي کانفرنس او لویا جرګه پر صدر نر سره ولما ځل شو خو کبالیون ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې داسې چارې شته چې د یو این ډی پی له طرفه په فایلونو او کاغذونو کښې موجودې دي خو د مځکې په مخ وجود نه لري په دا باره کښې به سره ته ویایې
مونږ همیشه یې پاره کمیونیټي فیډ بیک ته هرکلی وایو او کمیونیټي مونږ په دې باندې اپریشیټ کوو چې هغه په مونږ په کار باندې مونږ ته فیډ بیک راکړي کمی بیشی په هر کار کې خو زمونږ انشاءالله دا کوشش ده چې په کوالټي باندې یو این ډی پی کلم کمپرومایز نه کوي زمونږ چې څومره کار دی چې مونږ ته اوسه پورې کم اطلاعات راغلي دي کم کمزی کې مونږ ته شکایات راغلي هغې دپاره مونږ باقاعده خپل سټیپس اخیستې دي په دې حواله سره نن مونږ یو دوه درې کنټریکټرز هم راغوښتي دي جنس ایجوکیشن افسر صاحب سره به انشاءالله د پروګرام نه پس کینو او چې کم شکایت راغلي دي هغه کنټریکټر په مخ کې هغې دپاره به لای عمل جوړو
یاده دې وي چې په دغې تعلیمي کانفرنس او لویه جرګه کښې د مسعودو وزیرو مشرانو عالمانو د پولیټیکل انتظامیه د یو این ڈی پی او د سولی قطبی وزیرستان د محکمه تعلیمات افسرانو برخه واخیسته او د فاټا سیکرټریټ پېښور نه راغلي د محکمه تعلیمات ستر ډایریکټر هاشم خان اپریدی د دغې غونډې ستر مشر و سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
د قامی وطن گند د خیبر پختونخوا مشر او پخوانی صوبائی وزیر سکندر شیرپو تور لگولی چې د صوبے واکمن تحریک انصاف گند د احتساب د وادی په پوره کولو کې پات راغلی دی نوموړی پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې تحریک انصاف په نوی ورځو کې د احتساب جمعنه کړې وه خو په واک کې تر راتلو وروستو په خپله په کرپشن اخته شول د مشال ریډیو خبریال خالد خان د سکندر شیرپو سره خبرې کړې
دا حکومت چې وجود کې راغې نو دوی دا وی چې مونږ به احتساب کوو او احتساب د دې یو مین نعره وه بلکې دې کې نوې دن کې دننه احتساب خبرې هم شوې وې بیا دوی قانون راوستلو او په هغې باندې هم ډېر دغه وکړو چې یاره ډېر زبردست قانون مونږ راوستلو خود مختار اداره هم جوړه کړه او دا د نیب نم ښه اداره ده او ډېر دغه شو خو کو ګورو پنځه کاله تیر شو د هغې ادارې اوس پورې یو کیس چې دی هغه فیصله شوې نه دی نن که وګورئ کروڑونه روپۍ په هغې لګېدلي دي د یو نیم کال نه داغې ڈی جی نشتا داغا یو لحاظ سره مفلوج شوی داغا اداره مونږ دا غنو چې د احتساب په نوم باندې دی صوبې سره دوی یو ټوکا کړی دا دوی خپل چې کوم ڈی جی ولګو چې هغه د دوی کرپشن کیسز راښکار کول شروع کړو نو هغه ڈی جی لرې کړو
تاسو ګوت بس کوي لکه دا کوم فورم
مونږ دې کې نن ډیمانډ هم کړی دا چیف جسټس آف پاکستان چې هغه د دې سو موټو ایکشن دې باندې واخلي او د دې نیب تم مونږ اپیل کړی چې هغوی د دغو کې مونږ لیګلی سلام مشاورت کو لګیو او ګورو چې په دې باندې لیګلی څه دغه کېدی شي مونږ به هر ایکسټینټ ته دیکھی
سکندر خان کو ګورو یو خوا خو دوی په وزیر اعظم باندې په وفاقي حکومت باندې دغه تورونه لګی بل خوا د دوی په وزیر اعلی باندې هم د کرپشن الزامات دي سینې وزیرانو باندې څه وایه په دغه
ښکاري داسې چې دوی ځان لپاره بل سټینډرډ دي نورو لپاره بل سټینډرډ دي ځان په یو پیمانه باندې ګوري نور په بل پیمانه باندې. دوی مخکې په یو وزیر اعظم باندې دغه کوچیره چوکې دغه باندې الزام لګې دی پکار چې هغه سټیپ ډاون کړي. نن چې د وزیر اعلی یا د وزیرانو په دغه شوې دي پکار چې هغوی نه هم دوی استعفاګانې غوښتې وې او یو سایډ ته کړې وې او چې کله کلیر شوې بیا به دوباره ریزیوم کړو. خو ښکاري داسې چې دوی د احتساب باره کې سیریس نه دي. اسمبلی کې به دا خبر اوچتو او بالکل دې کې به پورا کردار به ادا کوو. متحده اپوزیشن اسمبلی ملا غوښتې ده پرون میٹنگ ته زما راته و خو چونکه علاقې کې څه داسې ضروري غم شوی چې زاغې ته دغه شومه نور به زاغوی سره کینم او زمونږ یو مشترکه سټراتیجي پر
سکندر شیرپاوچ زمونږ د همکار خالد خان سره خبرې کولې. په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجا شوې ده. د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه
د سولې نوبل جایزه ګټونکي مرال یوسفزی نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړی. نن د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی کې ویل شوی چې د ملاقات وروسته په وزیر اعظم هاوس کې د ملالې په اعزاز کې یو دستور هم وشو. مرال یوسفزی د دستوري ګډونوالو ته په وینا کې ویل چې خپل وطن ته په ستنېدو ډېره زیاته خوشاله ده. د امریکا د بارونو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې یو لوړ پوړی چارواکي د اسلام آباد په سفر ده او له پاکستاني چارواکو سره به د دوه اړخیزه اړیکو او د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د ګډون په اړه خبرې ترې وکړي. په بیان کې ویل شوي چې د جنوبي او منځني اشیا چارو بیرو ستر سفارتکار ایلس ویلز د مارچ په 28مه اسلام آباد ته رسیدلی ده. د پاکستان د فوج وایند وای د پښتون اژغورنې غورزنګ زیاتره غوښتنې پوره شوې دي. دا خبره د پاکستان د فوج وایند میجر جنرال آصف غفور د چهارشنبه په ورځ په پینډی کې خبره اعلان کړی ده. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ نن سهار مشال اړتیا ویل چې د دوی غوښتنې پوره نه دي منل شوي. د پاکستان د سند صوبې په روړي ضلعه کې په یو ګودام چت نړېدو له کبله لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي. پولیس وایي دا پیښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې ده او په پیښه کې 9 کسان زخمیان هم دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند کانفرنس یو مثبت ګام بلل دي. زلمی خلیلزاد بیګا مشال اړتیا چې دا مهمه ده په کانفرنس کې شریکې غاړې په خپلو ژمنو عمل هم وکړي. د افغانستان په نګهار ولایت کې وسلوالو د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان سره له یو بل ملګري وژلې دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د امریکا عدالت ته وړاندې کړل شو اسناد ښودلي چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین د لوړ پوړي چارواکي د کمپاین په وروستیو کې په بیا بیا د روس له یو پخواني استخباراتي چارواکي او اوسني کاروباري سره خبرې اترې کړې دي. او د فاتا سوپر لیگ د پای لوبا سبا د باجوړ 11 ټایګرز او خیبر لوبډلې ترمنس په جمرود کې ترسره کیږي.
مهم خبرونه مو اورید او اوس راځو قامی مدبوعاتو ته. زمونږ همکار عبدالحی کاکړ ځنی پاکستانی مدبوعات کتلی دی او دا غینه مهمه برخه وړاندې.
د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې د دې هیواد د فوج د ویاند د پرونی خبری غونډې په اړه اداري لیکلي چې په کې نوموړي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه هم څرګندونې کړې وي. د یوې پوښتنې په جواب کې میجر جنرال آصف غفور ویلي چې د غورځنګ غوښتنې پوره سوي دي. د نیشن لیکي چې د فوج ویاند د فاټا د خلکو غوښتنې جایز وبللې. اهم په دې تناظر کې ورځپاڼه وایي چې داسې ډېر کم سوي چې ریاستي ادارې د یوې اقلیتي ډلې غوښتنې سمې ګڼي. خو ادارې لیکي چې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې جنرال آصف غفور ډاډه وویل چې هیڅ یو بهرنی قوت د غورځنګ شاته نه دی. البته هغه د افغانانو له لوري د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ ذکر وکړ. د نیشن وایي ممکن ده ځینې خلک د غورځنګ د بدنامولو لپاره د جنرال آصف غفور وینا له سیاق او سباقه بغیر استعمال کړي. خو باید دا په پام کې ونیول سي چې په پاکستان او افغانستان کې مش پښتانه ځینې ګډې رشتې لري. اداري وایي دا غلطه خبر نه ده چې له یو تحریک سره پر انساني بنیادونو همدردي وساتل سي. اداري زیاتوي هغه ټول خبريالان د ټلویزیون پروګرامونو قربانه او سیاستوالان چې پښتون تحفظ مومنټ له بهرنیو قوتونو سره د تړلو کوشش کوي باید د جنرال آصف غفور خبره په پام کې ونیسي او ځان پوه کړي. د نیشن په اخره کې لیکي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له بهرنیو قوتونو سره د تړلو کوشش نه یوازې بدنیتی ده بلکې دا به د فاټا خلکو ته نور هم له هیواده د پردیوالي احساس ورکړي. اداري وایي چې لنډه خبره دا ده چې دا تحریک له خلکو راپیدا شوی دی نه دا چې بل چا جوړ کړی دی. ډان ورسپانه بیا په کراچی کې د ماورای عدالت کتلونو په اړه اداریا کې لیکي چې د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د مقصود په نامه یو ځوان څو ورځې وړاندې پولیسو ووژلی. که څه هم پولیسو وویل چې مقصود د غلو او پولیسو ترمنځ په ډزو کې وژل سوی، خو پلټنو ښودلی چې هغه کستن په نشه کړل سوی دی. ډان لیکي په داسې حال کې چې په هیواد کې د جعلي پولیس مقابلو په اړه په خلکو کې غوسه انتها ته رسېدلې ده، نو باید نور د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وسي. اداریا وایي چې د نقیب مسعود په وژنې کې د تورن پولیس افسر راو انور نیونې ته که وکتل سي، نو معلومیږي چې د جیلي مقابلو د عمل څومره پیچلی دی. اداریا وایي چې باید نور د پولیسو احتساب وسي او په کار دی اعلی عدالتونه په دې کې خپل رول ولوبوي.
او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې یو هلک پر جنې جنسي تورې کړې او سه کورنۍ پردې سلا شوې چې د دې هلک خور د روغ جوړې لمخې متاثره کورنۍ ته د جنسي تیری لپاره وړاندې کی. ټایمز مجلې په دا اړه لیکنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼه بیا په یو مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې دینی عالمان له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره خبرې کوي چې د پولیو ناروغۍ ضد واکسینو په اړه غلط فهمي لرې کړل شي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
ټایمز مجلې په لیکنه کې ښلي چې د جنسي تیری لومړی پیشه د پنجاب صوبې په ټوبټیکسینګ ضلع کې رامنځته شوې ده. پولیسو ویلي چې دوی اوس دواړه کورنۍ نیولې دي او له دوی څخه داسې اسناد ترلاسه شوي دي چې د جنسي تیری په بدل کې د جنسي تیری لپاره د نجلۍ پر ورسپارلو د مور او پلار رضا څرګندوي. د مجلې په لیکنه د کومې کورنۍ هلک چې پر نجلۍ جنسي تیری کړی دی، د هغه هلک مور او پلار پر دې سلا شوي دي چې د بدل په توګه متاثره کورنۍ ته خپل لور د جنسي تیری لپاره وړاندې کړي. ټایمز لیکلی چې د پیشي د دیناوړه دود په اړه نه یوازې د خلکو پام ځان ته اړولی، بلکې د سیاستوالو او د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو غوسه هم راپارولې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي دا ویرسته چې داسې پیشي به هم د ناموسي وژنو په څیر ډېرې وي. په پاکستان کې د کلکو حکومتي ګامونو او پر نویو جوړ شوو قوانینو سربیره ناموسي وژنې لا هم دوام لري. مجلل کې د دې لامل دا دی چې په محافظه کارو ټولنو کې خلک هغه پیښې پټي ساتي چې میرمنې او یا جنسي معاملات پکې شکیل وي. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ضد هلو ځلو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې دینی عالمان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خبرې کوي چې د پولیو ناروغۍ ضد واکسینو په اړه غلط فهمي لرې کړي. دا دینی عالمان له حکومت سره سلا شوي چې وسلوال پر دې خانې کړي چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د پولیو ضد واکسینو ته اجازه ورکړل سي. په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې سخت دریځي وسلوال د پولیو ناروغي ضد څاڅکو مخالفت کوي او هم دا هغه درې هیوادونه دي چې یا د ناروغي لا هم پکې موجوده ده. د افغانستان د کونړ ولایت یو دینی عالم مولوي محمد اجمل ورځپاڼې ته ویلي چې اسلام د یو ناروغي د علاج د مخنیوي اجازه نه ورکوي. د مولوی محمد اجمل په وینا د یو صحتمند ټولنې درلودلو لپاره ضروری ده چې د دې څاڅکو ورکوونکو ته اجازه ورکړل سي چې تر هر یو ماشوم ځان ورسوي او هغوی ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکړي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری کړي. هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د د کرملین ویان وای له امریکا څخه د شپېتو روسی ډیپلوماټانو له ایستلو سره سره د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وګوري. په دغه اړه باندې د یو راپور مهم ټکی د فرشته جلال زی پر راپور کې وو.
د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف وایي سره له دې چې امریکا له هغې واده شپېته روسي ډیپلوماتان وایستل، ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وګوري. دیمیتری پیسکوف د مارچ پر 28 په مسکو کې خبریالانو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر څه زموږ په امریکایي همکارانو پورې ارتباط لري. د پیسکوف په خبره ولسمشر پوتین آماده دی او روسیا چمتووالی لري چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوه اړخیزي ګټورې او د باور وړ اړیکې په هغه سطحه ترسره کړي چې د دې هیواد همکاران ورته چمتو وي. دیمیتری پیسکوف زیاته کړه دی وایي اوس مهال موږ د امریکا له لوري د پریکړې په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې آیا امریکا به د ډونالډ ټرمپ څرګندونې تعقیب کړي. دا مسله زموږ په امریکایي همکارانو پورې اړه لري چې خبرې کوي. د مارچ پر شلمه وروسته لاغه چې ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې ولادیمیر پوتین ته د روسیې د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړه، ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته وویل چې هیله من دی په نږدې راتلونکي کې له یو بل سره وګوري او د نړۍ پر بېلابېلو کړکېچونو بحث وکړي. وروسته لاغه چې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور یولیا سکریپل د مارچ پر 4 نیټه د بریتانیا په سالسبوري ښار کې بېهوشه وموندل شول. بریتانیایي چارواکي دا کوي چې دوی په هغو کیمیاوي موادو مسموم شوي چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو جوړ کړي وو او په دې پیښه کې مسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو روسیه دا تورن ردوي. بریتانیا د همدې پیښې په غبرګون کې 23 روسي ډیپلوماتان له خپل هیواده وایستل. د امریکا متحده ایالاتونه د هغه دیشو هیوادونو څخه دی چې د مسمومیت ته پیښو وروسته له خپل هیوادونو څخه د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه کړې ده. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شتګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چې
ډیر سخت روان دي هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د دې اعلان وړاندې تاسو راپور اورید، موږ بخنه غواړو دغه د فرشته جلال زی راپور نو د فریبا ظاهر راپور. او سره د پاکستان سیاسي چارو ته د مسلم لیگ نن په مشرۍ د مرکزی حکومت مودا د مې میاشتې په پای کې سر ترسي وته مکیږي چې په جولای کې به نوي پارلماني انتخابات شي. په ملک کې روان سیاسي اړیګړې او د حکومت پوز او عدلي ترمنځ کړکېچ د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې رامنځته کړې دي. په دغه اړه د انګریزي ژبې ډان رسپانې د زاهد حسین یوه لیکنه خپره کړې ده. داود خټک د دغه لیکنې مهمه برخه وړاندې کوي.
زاهد حسین لیکي اوس چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي، داسې بریښي چې دغه عمل به یو شمیر سیاسي ستونزې ولري او لامل یې دا دی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د موجوده وفاقي حکومت او پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په عدالتونو کې کیسونه روان دي او د پوز او مرکزی حکومت ترمنځ د کړکېچ خبرې هم کیږي. نو په دې حالاتو کې به د انتخاباتو د شفافیت په اړه ارومرو شکونه راپورته کیږي. د عدالتونو او کمی احتساب بیورو لخوا د سیاستدانانو پر ضد که څه هم د بدعنوانیو د کیسونو پرانستلو سره شکونه راولاړ شوي ول، خو د زاهد حسین په وینا په دې وروستیو کې د باجوا ډاکټراین خبرونو د انتخاباتو په اړه سازشي نظریاتو ته نوره وده هم ورکړه. په میډیا کې د باجوا ډاکټراین نه مراد هغه خبرې دي چې د پوز مشر جرنیل قمر جاوید باجوا تیره اونۍ د یو شمیر خبریالانو سره په ملاقات کې کړې وي چې پکې د امنیت ترڅنګ د سیاست په ملک کې د جمهوری نظام او عدالت او حکومت په اړه موضوعات شامل و. بلخوا روانه میاشت د سینیټ د چیرمین انتخاب هم د راتلونکي پارلماني انتخاباتو د شفافیت په اړه شکونه زیات کړي دي او د زاهد حسین په وینا ډیر خلک ګمان کوي چې د سینیټ د چیرمین په انتخاب کې د حکمران مسلم لیگ نون ګوند ماتې ترشا د پوزی ادارو لاس وو. خو بلخوا ممکنه ده دا هم رښتیا وي چې اپوزیشن ګوندونو تحریک انصاف او پیپلز پارټي د دې لپاره لاس یو کړی وي چې په سینټ کې د مسلم لیگ نون د بریا مخه ونیسي. که څه هم مسلم لیگ نون ګوند په سینټ کې اکثریت لري، خو د چیرمین په انتخاب کې ځکه پاتې راغلو چې مخالف ګوندونه د حکمران مسلم لیگ نون پر ضد یو شول. په اسلام آباد کې د جمهوری نظام د ودې او شفافیت په اړه کارکونکي څېړنیزې ادارې مشر احمد بلال محبوب وایي د عدلیه او پوز لخوا په جمهوری ادارو او جمهوری نظام خبرې کول یقینا په ملک کې د روان نظام د مستقبل په اړه شکونه پیدا کوي. مشال رادیو سره په خبرو کې بلال محبوب زیاته کړه چې په آئین کې د ادارو د کار او اختیار حدونه ټاکل شوي دي او باید احترام یې وکړل شي.
په میډیا کې د پوز د مشر سره د باجوار ډاکټرین په حواله ځینې خبرې منسوب شوې، لکه په ملک کې جمهوریت اتلسم آئینی ترمیم، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او د ملک اقتصاد. زما په فکر په یو جمهوری ټولنه کې د پوز د مشر لخوا داسې خبرې یو غیر معمولي او ناخوښونکی کار دی. د پوز او عدلیې نیخ په نیغه د حکومت چلولو سره هیڅ کار نشته، نه د یو داسې اوسېدونکي په حیث چې په ملک کې د جمهوری نظام په اړه فکر من وي. ما لپاره د دواړه کار د اندېښنې وړ دي.
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د سپریم کورټ چیف جسټس په سند او پنجاب صوبو کې د هسپتالونو او نورو سرکاري دفترونو دورې کړي او د حکومت په کارکردګۍ ټکونه هم کړي دي. بلخوا د نااهلې د فیصلې وروستو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د اغلور مریم په خپلو سیاسي جلسو کې اکثر په عدالتي فیصلو ټکونه کوي چې ورسره د حکومت او عدلیه ترمنځ د تناو یو ماحول په نظر راځي. بلخوا خبریالانو سره په ملاقات کې د پوز د مشر په حواله دا هم په میډیا کې راغلی چې نوموړی وایي د مشکل په صورت کې به د عدالت ترڅنګ ولاړ اوسي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14,530، 10,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو سوخ شوې دي زموږ د ونیز خبرونه تاندې هلی په دې خبرونه کې به وره چې په قامي تحریکونو، قامي مسلو او د امن او سولې پر وستو کې د خزو کردار څومره مهم دی. دا خبرونه پر خندا اسد وړاندې
پوتان دی ایلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري د قبایلی سیمو پښتنې وای په کامی تحریکونو او مظاهرو کې د ښځو ګډون زیات مهم دی، ځکه بیکوری او ناامنۍ زیات د دوی ژوند ځپلې دی.
ټول چې په ګراوند باندې په میدان باندې تکلیفونه هغه خو زنانه کسي او هغه لکه د تعلیم شته، نور سهولیت شته.
پښتنې وایي د ښځو د رول بغیر د پښتنو مسلې نشي هوارې دی.
او ما خیال دی چې د ښځو رول په دې کې دی، څوک لاندې به تهونه ګوري، بد به تهونه وایي، ځکه چې زمونږ د ښځو نه بغیر د دې ګوري یو موومنټ هم داسې نشي چلېدی.
دا پروفیسر ډاکټر سمینا اپریدی دا چې په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا او نورو پختون میشتو سیمو د ځوانانو احتجاجي ناستې ته وینا کوي. د پښتنو ځوانانو دغه احتجاجي ناسته د فبروري په 10 پای ته ورسیده. په دغه احتجاجي ناسته کې ځوانانو سره سره د فاټا او خیبر پختونخوا ښځو او نجونو هم ګډون وکړ. د جنوبي وزیرستان سمرینا وزیر وایي د فاټا ښځو په خوا هم خپل غږ پورته کړی وو، خو اوس تر هر وخت زیات دوی دا محسوسوي چې د خپل حقونو لپاره د سړو سره سره خپل غږ پورته کړي.
په دې کې د پښتنو ښځو تاسو وګوري په دینا اول هم لکه په دې سخت ایشوز باندې आवाज نه چوتول شو. سړی چې کم د مشواله او پغین اول زنانه او چت کړي وو په 2014-2016 کې مشپل په FCR خلاف وزیرستان کې د ناریلی چې کم وي او په احتجاجونو هم ریکارډ کړي وو د زنانه والا. نو بیا اغینا پس تاسو وخت تعلیم په اثر چې کم وو او ساوث وزیرستان کې دن جناکې چې کم وو هغه پر وډون راووت او 2-3 کیلومتر هغه بای واک هغه احتجاج ورته ریکارډ کو آرمی ول سره بیا هغه ورسره مذاکرات مو شول او هغه ته ډېر کلم کلا او ډېر سختي خبرې مو کړلې او ټول چې کم زمینی حقایق وو د ځمکو ولا هغه ورته وشي نو هغه چې کم زموږ خوریان وو هغه افرس ډېر وخت نه دی خو او دا چې هغه یو ثقافتي او زموږ چې کم کلچرل بیریئرز دی او خاص طور په هغه چو مشرانو وجینا نو هغه وجینا کم زنانه چې کم دورا مخکې نشي را تللې په دې مسلې کې او په دې احتجاجونو کې خو بیا هم چې تاسو وخت زموږ ولا کم درنه وا هغه کې اول ځو ما بیا زموږ سره نورې پښتاني غم خو چې قبایل کم وي هغه موږ بای نیم په نامونو باندې بهر سایت ته نشو یادولې ځکه چې هغه راغلی هم خو هغه خپل شناخت څخه مو هغه پټول او وسه موږ ته مسلې چې موږ ریډیو هغه دې دې خبره نشي کولې کله هم نو ان شاء الله دا وخت به مرسي چې زموږ خوريانې بالکل کله هم د زموږ کم روريان دي هغه سره په احتجاجونو کې پروډونو باندې او چې کم هم مشکل راځي هغه کې به ورسره ولاړې او شاتم ولاړې او خوست په دنیا تم قرا کو چې او موږ یو ورسره
سمرینا وزیر وایي بیکوری پوځي عملیاتو او نامنې ته ټولو زیاتې پښتنې ښځې او نجونې متاثر کړې دي دوی له کورونو راوستلې دي په خیمو کې پاتې شوې دي نو ځکه په موجوده حالاتو کې د ښځو خبره کول تر ټولو مهمه ده
زنانه چې کوم دي هغه ولا موږ اولی ورځ نه چې کله پر ریفارمز باندې د تپوسونه کول د سړی نن موږ ورته ویل چې موږ زنانه ځوان نه تپوس وکړي ځکه چې ټوله کې زیات نقصان موږ زنانه ته زموږ ماشومان ته رسیدي مرتل سړی خو چې کوم دي هغه مړ سي کل چرته لا او تختی چې کوم جلون ته کې هغه ټول څه په ګراوند باندې په میدان باندې تکلیفونه هغه خو زنانه کو کسي هغه لکه د تعلیم شته نور سہولیت شته ورته نو هغه تکلیف ورته چې کوم هغه ورته دواګینه شي ورته ډبل شي نو هغه نه پستا وخت چې موږ د کورونا راتک بیا په غرونو کې هغه کم سفر وو غرونو کې زموږ نه ماشومان څه کم ځناور او خوړل دا په خلی ډیر خبره اسانه دي خو ډیر تکلیف دي چې په غابانی کې زموږ ته د بوډونو پته نه لګي د پلار باندې په کم طرف په څه په خیمو کې چې کم بیزتی او کم تکلیفونه موږ وکړتن او وسه پوره کسو موږ لا واپسی بیا واپسی مشول د لند ماین زموږ ولا استقبال کوي او نو دا ټول تکلیفونه چې کم دي زنه نه کړ دي بیا تاسو لند ماین کې چې صرف په مسعود ایریا کې 78 کسان چې کم زخمی شوی او لامر شوی دي هغه کې اکثر یا د زنانه او د ماشومان دي نو هغه تکلیف څه کم دي د جنگ نه چې کم د دورا کارونه جنگ روان دي هغه زنانه څه کم دي ټوله کې غټ افیکټس دي هغه چې کړه د سہولت خبره راځي کړه چې د فائدې خبره راځي نو موږ کلچر بیل الزام را باندې حکومت ولګي او موږ شاته کې نه مشتوي تاسو خبره تاسو आवाज جن نه سي نو دا څه کم دي د حالات بدلول هم په کار تکلیفونه ټوله کې زیات مشکل تلي دي نو چې کم هم اقدامات کې چې زنانه د اول پکې کنسیدر کی هغه نه د اول ته پوس کیږي او چې څوره سہولیت راځي او حکومت راځي هغه کې د دې څه کم حق ته هغه د ورکړل شي
د پېښور پوهنتون یو استاد او د قبایلی سیمو د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې قبایلی خورمشا نوري نصیر وایي دا یو مثال جوړ شو چې د اسلام آباد په احتجاج کې په دوم رشمیر کې ښځو ګډون وکړ او خپل غږ یې پورته کړ
زما په خیال کې چې کوم دا چې کوم سټه نو یا چې کوم دا پارلټو یا دا چې موږ دا په اردو کې درنه وایو چې دا کوم وا دا واقعي دا یو دا چې پرېسیډنٹ سټ شو تاریخ خو ورسره جوړیږي خو پرېسیډنٹ سټ شو چې کوم کې موږ یو سپیس ورکړو خپل دې اوم ځوانانو نه هم دې موږ خو ته سپیس نه لاو شو چې ریډم راشي ریټم دا دغه خځې هر چرته لګیا دي خبرې کوي مونږه راوزم مونږه خبرې کوو مونږه خلکو سره خبرې کوو تاسو سره مونږه خبرې کوو بلم کې راته فون وکي زمونږ دې خدا هغه سپیس او چې کوم کې زمونږ سړی موجود او هغه سپیس کې مونږ ودرېدو او مونږ خپل سره په مخ کې دا خبرې وکړي چې به زمونږ هم دا مسله ده مونږ هم دا جنگ زپلیو مونګم چې یو د جنگ وهلي خزي دا جنگ کې صرف سړی نه دی متاثر شوی دي کې خزي او بچي هم متاثر شوی دي اما خلې چې د چا د کور نه ځوان یا د چا د کور نه مشر اوچت شي یا مړ شي یا شهید شي یا چې مونږ تا وایو چې لا پته شي نو هغه کې خو ټول نه زیات زیاتې دي خزي سره روانې ځکه چې هغه بهر مارش نه شي راوته هغه مونږ خراتونه د پینولې ده دنیا کوم دې دیناستي دی خیراتونه د اوسمار دې موږ وګورو دنیا خزي بوري شوی دی هغه غریبانانی په غزور عمر کې خیرونه ته ناست دي نو هغه شي چې موږ بالکل هم نه ګورو موږ وایو چې ډېر او دا چې کوم د زمونږ د پښتنو او د پښتنو لري کانسپټ دا په څه لګیا دی زموږ چې دا ګلاس سیلینګ کوم ډېر مخکې نه کراک کړی دی هغه شانتي شي نشته اوس راځي خزي سپیس شته خدا هغه سپیس چې کوم کې زمونږ ټول خلک ناشته زمونږ سړی ناشته زمونږ ځوانان هم ناشته زمونږ لیډران هم ناشته زمونږ مشران هم ناشته هغه مشران په مخ کې دی راوځي.
نوري نصیر وای د نورو مسلو لکه نام نه یو بیکوري سره سره د پښتنو ځینې روایت هم داسې دي چې یو پښتنه نشي کولې په داسې غونډو جلسو او مظاهرو کې په سټیج وینا وکړي، خو په دغه احتجاج کې دوی د داسې ټولو روایتو ماتې دل هم ولیدل.
لکه سکینه بیبي چې وای د مومندونه هغه هغه سټیج ته لاړه او خطا او هغه هلته خبرې وکړي او هغه ټول دنیا سره دا شیر کړو چې په موږ باندې څه مسلې تیریږي. او دا ما خیال دی چې دا د چې کوم دا زړه زموږ د ځوانانو وکړو دا کوم زموږ چې کوم راپاسېدل د فاټانه که دا زموږ د محسوس ځوانانو او که دا زموږ وزیر ځوانانو او که دا زموږ د توري ځوانانو که دا زموږ د مومن ځوانانو دا ټول راپاسېدل هم دې دپاره چې په دې باندې هم دقه سختې تیریږي. او ما خیال دی چې د ښځو رول په دې کې دی څوک لاندې به ته ونه ګوري بد دې به ته ونه وایي، ځکه چې زمونږ د ښځو نه بغیر د دې ګوري یو موومنټ هم داسې نه شي چلې دی. هغه چې مونږ دوی سره پوره پوره که مونږ دوی سره په جنګ کې حصهدار یو لکه چې جنګ په مونږ هم ځپلی یو جنګ مونږ خرابوي سړی خرابوي نو ښځې هم خرابوي. نو دغه شانتي موومنټ کې چې کله سړی روانېږي نو د ښځو راوتل هم ډېر ضروري شي چې دا ټول یو آواز شي. مونږ دا خبره پکې چې دا زنانه ولې راوتی دي ما داسې هم اورېدلې دي د خلکو نه چې بعض خلکو پکې دا خبره هم کوله چې دا زنانه او ته ګوره دا زموږ د پښتو خلاف ده. یا زمونږ پښتو هغه ټایم څه شوه چې مونږ په دغه کې پراته یو په کمپونو کې پراته یو هغه پښتو ستاسو شوه چې زمونږ کوم دی زمونږ بورې چې دی نو خیراتونو پسې ګرځي ستاسو پښتو هغه ټایم څه شوه چې کله په مونږ باندې بمباري کېده او زمونږ نه هر څه پاتې وو مونږ دا کورونه پرېښودل. نو ځکه زه وایم چې دې خبرو لم مخنیوی پکار دی او زمونږ دا پارټیسپیشن یا زمونږ پکې دا شمولیت یا زمونږ پکې دلته راتلل او زمونږ د ځوانانو سره زمونږ د رول سره څنګ په څنګ کېناستل او هغوی سره مرسته کول دا ډېر د غټ زړه خبره ده او ډېر زړه غواړي او دا ډېرې تکړه ښځې دي چې دا مونږ راوتي یو تاسو سره په څنګ په څنګ ناستې دي یا تاسو سره مرسته کوي. ځکه زه وایم چې زمونږ چې کوم رول دی دا د اګنور نه شي داسې مخکې به هم چې احتجاجونه دا ختم نه دي شوی دا زمونږ مسلې لا نه دي ختمې شوې نو چې داسې نور احتجاجونه هم راځي نو مونږ چې ورسره یو زمون خو به سره وي کله هغه د هغه د خیبر پښتونخوا نه دي او که هغه د فاټا نه دي او که هغه د پاټا نه دي که هغه د کویټا نه دي نو ما خیال دی زمونږ د ټولو ښځو دا کانټریبیوشن دی دا د یادو ساتلی شي او دا مونږ په دې کانټریبیوشن کې هیرای یم نه ځکه چې مونږ د دې سره په یو ځای په یو مرسته ناست او دلته مونږ د دې سپورټ کوو او مخکې به راتلو چې کوم خدای دې کړي چې ول زمونږ دا مسلې حل شي. خو ما ته نه لګي چې دومره ضربه حل کیږي خو چې کله مسله وي نو مونږ خپلې ډیرونو سره او مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړ یو.
د بیدارونجونو یا اویر گرلز په نوم د غیر سرکاري ادارې مشره ګلاله اسماعیل وایي په پښتنو سیمو خاص کر فاټا کې نام نه او کډوالۍ تر ټولو زیات د پښتنو ښځو ژوند متاثر کړی دی نو باید په قومي تحریکونو او مظاهرو کې د ښځو رول له پامه ونه غورځول شي.
چې کوم مطالبې د لانګ مارچ دي هغه د پښتنو ښځو هم دا مطالبې دي نو دې مطالبو سره ولاړیو په دې لانګ مارچ کې خو چې څومره هم خبرې وشولې نو هغه کې دا مسله بیا بیا اوچته شوله د کبې کور کې شو دي نو هغه په صرف سړی نه دي ګور شوې خځه په کې ذاتي ګور شوې دي خو د خپل او چې خو د خپل کوم وسیلې وی ریسورسز او هغه ته غستلې شوې دي به ګور شوې دي به وسیلې شوې دي په دې کې خځې د جنکو سکولونه په کې ختم کړل شوې دي جنکو تعلیم په کې انتهائی ډیر اثر انداز شوې دي. اوس هم په فاټا کې د جنکو تعلیم ته ډیر زیاته کم توجه ځکه چې کم طریقې سره د حکومت قائم دي کم جنگ روان دی نو په هغه کې سکولونه تباه کیږي کالجونه خو پکې ډېر کم دي د شانتي خوځو ته د صحت ډېر غټ مسله ده هسپتالونه هلته ډېر کم دي د هسپتالونو کې سهولیات ډېر کم دي نو د خوځو ته د صحت مسله هم ډېره زیاته ده خو هلته نه چې څوکم علاج لراځي په خبر ته راځي خپل علاج لپاره نو مختلف چې کوم تکرارونه شوه دي په هغه کې د خوځو په مسلو باندې هم بحث شوه دي خو ظاهري خبر ده چې کله خوځ خپل کمی وي د هغه حصہ خپل مخ کې غیر رانه شي د هغه مسلې هم شاته پاتې شي چې په دې فاټا کې کم یا پښتنو سیمه کې کم حالات روان دي نو هغه باندې چې خوځ باندې د هغه اثرات دي هغه باندې زیاته خبرو شي کوم که خوځ نزو نزو مونږ په مسلو باندې به خبره هم ډیره کم کیږي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ
داوا د دې اونۍ تاندې هلی خبرونه چې تاسو واوري تاسو فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
ټولنا او سختريزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.